تي تي پی تر شا بالاخره بیا هم د پاکستان استخباراتي اما په ظاهره کې واقعا دوی سره دښمنی دلیدي هغه یو تروریستي د معرفي شوی او پاکستان فوج کاملا هغه ځان مبرید هر څه نه غني حال دا چې تر شا یې بیرته هغه استخباراتي ګکړې دي هیڅ امکان نه لري د پاکستان خصوصا دغه ارقسی میا یا وایو چې بره کوزه پختونخوا په دغه ساحو کې د وزیرستان په سیمو کې دغلته په آزاده توګه حتی د سلاو مارکیټونه دي سلاګانې جوړیږي بمونه جوړیږي هر سنه ټول ټول خبر دي او دا یې همیشه نور هیوادو ته تمویل او نور هیوادونو ته لیږل چې نور هیوادو کې کرنسی جوړ کړي اما اوس چې وخت کله نا کله دغه یو نیم چاودنه یا یو څه کېږي چې تر شا یې خپله دي اما دوی د خپلو اهدافو د رسېدلو لپاره دغه کارونه قصدن کوي خپله یې کوي.
په واشنګټن کې د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سر دنیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشروعان سر پزای کنن آزم نور در دیجون در خوزه پا دامر خوشحاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ها کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومې بدې پایلې لري؟
موږ په خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی. دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ والوار اخیستل زیات شوی دی؟
دا سل په سلو کې هم د طالبان راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بیرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ سي او په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو. دغسې یو کار په افغانستان کې
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر مند اوریدونکو، ګڼ شمېر کسان شکایت کوي وایي له کومې ورځې څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل او د ښځو پر وړاندې بې شمېره بندیزونه وضع کړل، له بلې خوا د کورنۍ او نارینه هم اوزګاره شول. دې مسلې یو ځل بیا دې ته لاره هواره کړه چې وړې نجونې واده شي او لوړ ولوار ورباندې واخیستل شي. د کندهار اوسېدونکی منګل وایي چې ځینې کورنۍ خپل عاید د لور له خرڅولو څخه پوره کوي.
چرشاسی وسوخو کاختی او نیسی او ارس ډیر راغلی ده په مخکې نظامو کې مول خو پاره کې دونه نه ول کبه چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل لرش وټه وشپنجر خلک تور کی. مثال شاباز بای زلو دي بانګو کې هغه چې راوخ بي سي هغه بلفته نیبلار سي ماشونه قاتس ول خلک در په درس ول بیچارهګان سول. دا واضح خبر ده سل بسر ځوانان جونې کښنی کښنی جونې وشپنجر خلک تور کی خو دا نور اولادونه مې د لوړ سر مخامخ نسی خدای نه خسته مړ نسی. زنجلې ژوند تبا ور بس د عمر د پاره اغه پریشان سی دا صاحب مرزی ور پیدا سی د زړه مرزی ور پیدا سی بسر واخه به اشاره در په درس ژوند زندگی ته باور بس.
حدیقه چې په دې وروسته کې خپل کلی ته تللی وای چې د داسې وړین جلې د مړینې خبره واورید چې کورنۍ په کام سن واده کړی و او د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه.
هغه کوم عواقب چې موږ د دې انجنونو د واده څخه لیدلې دي ډېر زیات په عواقب درلودلې دي. په دې کې د 100% نه موږ کولای شو چې نه 90% بد عواقب سره مخ دي، ځکه هغه عقدې چې د ژوند په دې برخه کې خلک سره مخ کیږي او په زړه کې نیسي د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. د لحاظه ویلی شم چې د رواني لحاظه ډېر زیات پرې فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلې دي او په اړه یې پوهېږم، دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي، د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي. هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري، یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه جدا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشاله نه وي. موږ په خپلو سترګو لیدلې دي دا چې وړې نجونې په واده ورکول کېږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا نجلۍ خپل ځوان ته خپله اتمام ورکړي او خپله ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي. د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم و رواج دود دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې باعث کېږي چې دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي. چې له بده مرغه همدغه د نجونو ودول په کم سن کې زموږ د هماغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي. د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی. اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپله ذهني فکري او جسمي واده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی د ولور په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواتې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپلو سترګو لیدلی حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو نجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلی وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپله خبره هم نه وي، ولی دی کوژده کړی وي، دی یو چاته په نوم کړی وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته خو په پښتنه ټولنه کې بېخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښي وکړي. تر ډېره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده طبیعي چلند ورسره کېږي. کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کېږي. زما په اند له خور او لور سره باید طبیعي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونو چې دي لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګه ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړې نجونې چې ودیږي بیا چې کله مور هم شي، د خسر کور د ماشوم په سترګه ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټاکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
اته دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یا انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې شاته کښېنه، مونږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو کې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري، پوښتنه نه کېږي. اوس که چې تا خو ډوډۍ دغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نو یا ډوډۍ دې وخوړه نس دې مور دی وکړه دونه سوال وشکل نه کېږي که چه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې پنجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې د دې په اساس باندې دوی زیاتره دي ته اوس اړکی کې چې واده وکړي او یو کورنۍ ځانته جوړي کورنۍ حتی کولی شي چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره یګانه دلیل هم دا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی د درس و تعلیم برابر فرصت نشته د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا دا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی خو اوس هم په ډیری کورنیو کې ولور یو دود ګرځېدلی حتی ما خپل لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسې ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پو خلک ځان ته وایي په لکهاو روپیو باندې ولور اخلي د خپل لور باندې د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډېره کچه لیدل کېږي حتی که موږ خپله ټولنه کومه ټولنه کې زه خپل ژوند کوم تاسو کورنۍ ستاسو په ډېره کچه ولور اخلي په ډېره کچه ولور اخلي دا یو ډېر خراب دود دی او د دې دود لمنځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوی نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې لمنځه یوسي نو کله چې خپل لور ورور جک کیدی نو اړ کیږي چې بهرنی هیوادونو ته مهاجر سي کډوال سي اول ته په کلونو کلونو کار وکړي ترڅو دغه ولور څخه پرې میخودل شوی دی هغه پوره کړي
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک لیک کتاب هم لیکلی خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي
یوازینی علت یې بد اقتصاد ده او ډېرو ماشومانو زیږول او خپله چې یو ماشوم ودېږي هغه تر څو چې غټېږي پنځه شپږ تر لاسو پورې خپله ماشومان زیږوي هغه له خپله ماشومتوب سم نه یې تېر کړی هغه د مورتوب هغه نه لري بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کېږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چا ته ورکړي یو رقم ته له دغه ماشومانو بېرته ځان هغه کړي یو اصطلاح یو متل غوندې م لرو څه وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو دغسې یو کار ده په افغانستان کې د نجونو حق ته نه توجه کورنۍ دغه ته پام نه کوي هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته میندې تربیه کېږي
لغه وخت نه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي د نجونو پر مخ ښوونځي د ښځو پر مخ کار بند شوی دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي
دا سل په سله کې همدا د طالبانو راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بده اغېزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او له مجبوري پس خلک خپل اولادونه خرڅوي څو وختې مخکې ما یو ویډیو وکتله سام صفه یو سړی خپل وړه لور راوستلې هغې نجلۍ په خپله ژبه اقرار کوله ایلې وایي ما مې پلار خرڅوي په شل زره روپۍ او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي دې لپاره چې په کور کې وړه نسته خو دا شل زره روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې هغې نه وروسته د بل همدسې نوبت راځي تاسو فکر کوي چې مور ماشوم زیږي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅیږي، نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري، هغې به فکر پجایي، د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله وي، نو نور اولادونو ته څه تمه ولري. خو ټول په همغه یقین دي نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خرڅوه او خوره یې نو
بله
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل همدغه ده.
تر اوسه دې ته کله چې یوه وړکۍ نجلۍ چې د عمر کمې دا ودیږي د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی سي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده، له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نسي کولی چې یوې ناوې نه سي او یوې پوره انسان نه یې سړی کولی شي. دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پې ولګېږه او د خپله روادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه د کورنۍ نه لرې اوسېدای نسي. بیا چې لرې اوسېږي د هغوی نه توجه د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږ خرڅه کړی یا ګوی ته مونږ د ټول کار به په تا یې ته به د کور باروردار یې. نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي، ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي. هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه پورته شوي، حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر 1.5 لاکھ پورې رسیدلي. په دې باندې خبر راته وکړي چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه، دوی له کاره راګرځول، دوی له زده کړو راګرځول، بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول، د ولور بیا اخیستل کېدل، څومره یې لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
سل په سل کې دغه کړنې او دغه طالبان ته ورګرځي دغه پوښتنه. دغه باید دوی یو کس همې چې د دوی له ادرس وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري، یو دفاعیه ورته لري څه نه لري، او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په لس لکه کوي، درېیمه په 1.5 لاکھ کوي، تر 1.5 لاکھ دوی رسوي. او هغه خلک چې ځوانان دي، مجبوریت لري، د هغوی لپاره هر څه سختېږي، کار نشته، کار نه ورکوي، پردیو ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي، هلته 1.5 لاکھ کار وکړه چې دغه پور پوره کړي، هغه د ښځې ولور پوره کړي. موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایلو ته ګورو او اوس ته ګورو، هغه وخت کې نکاح اسانه وه. نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ او تاسو د دین یو رکن ده، نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي، په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي. وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي، په هغې کې څوک قرضداره نه سي، په دې کې د نجلۍ ځوان تباه نه سي. نو دوی هغه ته توجه نه کوي، دوی په خپله ښځو ته کاش ورکړی، درېیمه ښځه وکړه، څلورمه ښځه وکړه. نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه شوې ده. له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی، د ښځو لپاره اصلا نه ځوان شته، نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول شته. حتی هغه کورنۍ چې یو څه نه څه توجه به یې ورته کوله، هغوی باندې موست څه نه شته او ډېر خلک مجبوره شوي دي. وایي دا پېغله لور کلمانه څوک تښتې، که دا څوک ویسي خو نه درس ته نه کار کوی سي، نه ټول په اقتصاد باندې بد اغېزه. سبب د دې ده چې خلک خپل لوران خرڅوي او دا دود ګرځېدلی، او د هر چا په لور باندې سړی ډېرې پیسې واخلي، هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلانکي لورې په 1.5 لاکھ ورکړي، هغه بل کس به ور سره غږېږي چې د ما لور څه ترې کمه نه ده، هغه 15 لاکھ روپۍ باندې ورکوي. په ټوله ټولنه کې، په سیمه کې دا یوه لویه فاجعه ده او دا د دې مخنیوی باید وسي.
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوه، اوس هغه نشته. د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه، دې څومره منفي اثر کړی؟
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمت، هغه رقم ته دفاع، هغه رقم ته واقعي خدمت چې باید ښځو ته یا نجونو ته سوی وای نه کېدله. بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و، یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. ما پوهاوی په برخو کې، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې، څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې، په کلیو کې، په خلکو باندې درلودل. حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ شوي ول چې خپل لونې په بایسکل کې مکتب ته بوځي، مکتب کې واچوي، ځکه چې دوی پوهېدله چې دا زموږ ضرورت ده چې باید ډاکټره ولرو، انجینیره ولرو، معلمه ولرو. نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبینه
کېنه سوی و. خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا څه دا یو لویه ستونزه ده، او دا چې د ښځو پالنې ته اوس بیخي اجازه نشته، د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته، د خبرو کولو د زده کړو د کار کولو اجازه نشته، نو دوی به چېرته خپل غږ وباسي؟
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو، کورنیو ته به یې څه ولرو، او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري؟
حاکم نظام خو غږ نه اوري، حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی، نو دا ولس خو هم زړه لري، دا ولس خو هم مسلمانان دي، آزاد لري، دا ولس خو هم غوښتنې لري، دا د ولس خو هم همغه خاوره ده، همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې، همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسولو، نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري، دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي که مصر که ترکیه که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشأت اخیستی، له هغې نه رامنځته سوی، نو هلته دغه وضعیت نشته. هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري، منابع شته، د زده کړو حق لري، د کار حق لري. اوس یوه ښځه به کونډه وي، یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري، دوی به څنګه کوي؟
که دې ته راسو چې افغان مېرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي، او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د مېرمنو غږ نه اوري، په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري؟
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوست همدغه نړیوالو راوست، دوی پوهېده، دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله. دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی. په دولاسي باندې، په دولاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړ. خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي، او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي، خپل عسکر به د موږ لپاره قربانوي، او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي، دا کاملا بې ځایه خبره ده، او دا یو هوایي تمه ده. دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري، وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي. نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې د موږ په څنګ کې باید د موږ نګناري نه په هر کور کې کناري نه. تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو، سړکونو ته ووتل، په پکتیا کې، په کابل کې، په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ. د موږ او تاسو له څنګه چې د موږ خپل خالقونه درېږي، افغانان ونه درېږي، نارینه مو ونه درېږي، نو تر څو به د موږ دا تمه کوو چې دنیا د موږ ته جوړه کړي. دنیا راغی، وایي موږ شل کاله دا راغلو، پیسې مو درکړو، امکانات مو درته برابر کړو، خپل عسکر مو درته قرباني کړو، تاسو څه شی وکړو؟ موږ د دې لپاره سالته یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستانه ویستلې. دغه کالته د خلکو په فکرونو باندې، په ذهنونو باندې، په مکاتبو باندې، په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای، هېڅکله به نن موږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدلو، او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده. دغومره فکري توپیر دغه، تر څو چې موږ دغه فکري یووالی ایجاد نه کړو، په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول همغه ټول منلی واوسېږي، ټول ومني سم دغه د موږ غوښتنې دي، موږ او تاسو پرې توافق ونه کړو، نو کوم خارجی راځي موږ کښېنه یي؟ خو بیا به خارجی ما ته یو څه وایي، هغوی ته به بل څه وایي. ناهیلې نه یم که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې موږ ته کښېنو یا موږ خارجیان را شي موږ ته یو څه جوړ کړي، دغه زما له نظره یو ښه کار نه ده، یو بې ځایه تمه ده. موږ یې باید په خپله جوړ کړو، که یې جوړوم په خپله یې جوړوو، یا د چا خبره که وران کړی هم ده، موږ خپله وران کړی ده. فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني. تر څو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کښېنلي، توافق ونه کړي، یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي، ټول انساني حقوقو ته په اسلامي چوکات کې درناوی پکې نه وي، هېڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو.
بله، ډېر زیاته مننه بیا هم، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه، کور مو ودان.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې کوو. افغان میرمنې یو ځل بیا په حاکم نظام او نړیوال ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار پر حق دل دې زیات سترګې نه پټوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه ده د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدی. میلمنه په پایل کې د افغان میرمنو په ستونزو خبرې کوي.
د دې 3 کلونه پوره شول کنه چې لا ښځو د کار د زده کړو د هر څه نه منې. نو خوده چې اوس موږ موضوع په کار پورې اړونده دا خو ښکاره ده چې په دې 3 کلونو کې دا چې ښځې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محرومې دي چې که څه هم دا هیڅ ډول شرعي کلتوري او ولسي دلیل نه لري، خو موږ ګورو چې دا په ښکاره د ښځو سره ظلم او زیاتی دی او دوی په دې وختونو کې د ډېرو ستونزو سره مخ وي. دا چې دوی د روحي ډول نه ډېرې زیاتې وځپل شوې. ټولو افغان میرمنو دغه اوس په ډېرو سخت حالات کې دوی ژوند کوي. لومړی خو د دوی کار زده کړې او د کار او زده کړو څخه محرومې دي. بیا د دوی باندې چې دا نو طبیعي ده چې روحي فشارونه هم پرې زیات دي. نو ګڼ خلک نن ورځ په افغانستان کې دې ته حیران دي چې څنګه به دوی دا دوه وخته درې وخته ډوډۍ پیدا کوي. او بل دا چې د 2 کلونو جنگونو چې تر ټولو نه زیاتې ښځې زیانمنې کړې دي. که څه هم چې په جګړو کې نارینه او ډېر زیات ځاني تلفات اوښتي دي، خو ناوړه اغېزې تر ټولو نه په ښځو ډېرې وي، ځکه چې دا نارینه یا د دوی خاوندان وو یا د دوی ورونه وو یا هم د دوی پلرونه وو چې د ژوند نفقه به یې برابروله. خو ډېری داسې ښځې شته، داسې کورنۍ شته چې په کورونو کې نارینه نه لري. په هغو کورونو کې ځینې داسې خلک هم شته چې 10-15 یتیمان ماشومان ښځې او همداسې واړه ورته د غاړې دي چې د هغوی خوراک په خاک ټول مسؤلیتونه د ښځو په غاړه لویدلي دي. او په اوسنیو شرایطو کې چې اصلا دوی ته د کار زمینه نه شته، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، نو پر ژوند یې بېخي زیات سخت دی په افغانستان کې.
په دغسې یو وضعیت کې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي. دا څومره د دوی په اساسي بشري او انساني حق باندې سرغړونه ده.
موږ ګورو چې په دې کې هیڅ ډول شرعي ستونزه د دوی نه وه. که څه هم موږ جمهوریت وختونو کې قتل که طالبان وایي چې کله وایي کلتوري اساسیات دی، کله وایي شرعي ستونزې دي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. نو ګورو چې دا دلیلونه د دوی دي، دا دلایل د دوی ټول غیر منطقي دي. په اوسنیو وختو کې په دې ډول سختو شرایطو، اقتصادي شرایط چې ډېر سخت دي، ښځې چې دي په روحي ډول ډېرې زیاتې وځپل شوې. د ټولو افغان ژوند دغه اوس هم په ډېرو سختو حالاتو کې دی. نو دا چې دوی د ټولو حقونو څخه محرومې دي، د دوی روحي فشارونه یې ډېر زیات غشوي دي چې ډېری داسې موږ ګورو، د موږ تاسو اوس رسنیو کې ګورو چې ډېری حتی خودکشیو ته مجبوره شوي دي، ځکه کله چې یوې ښځې ته د دې حق ورنکړل شي، د زده کړو حق ورنکړل شي، د کار حق ورنکړل شي، نو د کورنۍ ستونزې شي، نورې ستونزې شي، طبیعي ده چې د روحي فشار یې ډېر سخت حالت ته رسېږي. نو همداسې د دوی په ژوند چارې چې دي ډېرې سختې شوي دي او دا ډېر سخت حالت نه اوستېږي. افغان میرمنې،
بله تاسو خپله یو میرمن یاست، د افغان میرمنو په هکله راته ووایئ. دوی په څومره سختۍ باندې لومړنۍ زده کړې کوي، بیا لوړې زده کړې کوي، بیا کار ته ځان برابروي، څومره مشکلات ګوري؟
او بالکل، دا چې له پېړیو راهیسې افغان میرمنې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له پېړیو راهیسې د دوی نه هر ډول انساني حقوق اخیستل شوي دي، کله د واکمنو ډلو لخوا، کله د حکومتونو لخوا، کله د کورنیو لخوا. په دوی همیشه ظلم او زیاتی شوی دی چې حتی د پیدایښت نه د کورنۍ اصلي وارث هلک ګڼل کېږي. او د لور چې ده هغه دی که موږ وګورو په تیرو کلونو کې هم د موږ په کلتور، د موږ په عناناتو کې لور چې ده د پردي کور امانت وه او زوی د کورنۍ اصلي وارث ګڼل کېده، چې نجونو ته حتی د پلار په شتمنۍ کې حق نه ورکول کېده. نو د دوی ټولو سره سره بیا هم چې دا اوس وختو کې که څه هم دوی په ډېر په مسلسل ډول پر پرله پسې ډول دوی په دڅو کلونو کې ځپل شوی دي. نو اوس هم دوی د اوسنۍ واکمنو ډلې لخوا نور هم له محدودیتونو سره مخ شوی دي، نور هم ځورول کیږي ورځ په ورځ. همداسې اوس هم د دوی په ژوند د دوی حقونه، هغه لږ حقونه چې درلودل، که څه هم مخکې هم دوی ته پوره حقوق نه و ورکړل شوي، خو بیا هم اوس حتی د کار او زده کړو نه منع شوي دي، چې دا ډېره خوشنونکې ده.
بله، څومره په یوې ښځې باندې سخته تمامېږي چې په دومره مشکلاتو باندې درس وایي، تعلیم وکړي، وظیفه پیدا کړي او بیا په جبر سره په کور کې نیول شي؟ دا څومره له رواني اړخه بد تاثیر کوي چې د دې یو قانوني حق ورنه اخیستل کیږي؟
بالکل، لکه څرنګه چې موږ ګورو چې افغانستان تیرو شلو کلونو کې د دې مسلې سره لاس او ګرېوان و، چې څنګه مور په اولاد له مرګه وژغوري، څنګه ښځو ته د دوی خصوصي جنسیتي مسایل ورحل کړي. خو اوس مهال یوازینی هیواد افغانستان دی چې ټوله نړۍ کې نجونې پکې له تنیم څخه منې دي، چې همدې موضوع په روح او روان ډېر بد اغېز کړی دی. د تیرو کلونو کې، د دریو کلونو کې لا هم د افغان نجونو برخلیک چې دی له هماغه ستیاره او نامعلوم دی. دا چې افغان نجونې له خپلو ټولو انساني، بنیادي او انساني حقونو محرومې دي، نو که چیرې موږ وګورو، نو اوس مهال افغان میرمن د یو ډېر سخت حالت څخه تیریږي، چې له رواني لحاظ څخه ځپل شوي، حاشیته شوي، د کار، زده کړو، ژوند، د هر څه څخه محرومې دي. او همدې حالت یې په ژوند، په چارو او روان هم ډېر بد تاثیر کړی دی، چې افغان نجونې ورځ په ورځ ناهیلي کېږي او رواني حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
بله، کله چې په یو کور کې یوه میرمن د کور په عامه خبره هغه ډوډۍ ګټونکې وه، اوس هغه په کور کې نیول سوې ده، څومره کورني تاوتریخوالی رامنځته کېږي دغلته؟
کورني تاوتریخوالی هم لکه څنګه چې موږ ګورو، افغان میرمنې پیړیو پیړیو راهیسې له ستونزو او کړاوونو سره لاس او ګرېوان یو تر نن پورې ژوند بېلابېلو ستونزو پیکه کړی دی، لکه بد فرهنګ، د خلکو، ټولنې او کورنۍ لخوا دوی ته په کم نظر کتل، او داسې نورو ډېر زیات عوامل شتون لري. نور عوامل هم دي، لکه سیاست، واک، فرهنګي چلندونه، اقتصادي شرایط، ښوونیز فقر، د خلکو ناپوهي، د کورنۍ ناسم شرایط، او بېسوادۍ سره تړاو، دا ټول لري. لکه زموږ ټولنه کې ښځو ته همیشه د یو شي په نظر کتل شوي دي، خلک په دې اندي چې ښځه باید تل د نظر لاندې وساتل شي، چې تر ډېره دا غلط دودونه هم زموږ د ټولنې د فرهنګ د ستونزو له امله دي. ښځو ته د یو شي په نظر کتل، ناامني، بېوزلي، فقر په بدو کې ورکول، او همداسې نور ډېر عوامل دي. بېسوادي، دا ټول هغه عوامل دي چې د مېرمنو ژوند یې له زیاتو ننګونو سره مخ کړی دی، او د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی هم د دې سبب شوی دی چې مختلف بد دودونه، کړنې او زموږ ټولنه کې عملي شي.
بله، راځو دې ته چې په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن خپله د ځان لپاره څه کولی شي، چې حداقل هغه کوم څوک چې کور کې دې ته تمه لري چې دا باید ډوډۍ ورته پیدا کړي، کار ورته وکړي، دا خپله څه کولی شي په داسې یو حالت کې؟
تر ډېره دا مسله چې دا تر ډېره تنه ښځه پورې هم نه ده مربوطه، د موږ ټوله ټولنه پورې مربوط کېږي، تر څو چې ټولنه کې د پوهې او شعور کچه لوړه نه شي، او همدارنګه په هغو لارو چارو وسایلو مخه ونه نیول شي چې په پښتنو کې د بدو دودونو یا د ښځو ته په کم نظر کتل یا د تعلیم څخه د دوی مخنیوی دا شان، چې تر څو چې د تعلیم کچه د موږ په ټولنه کې ټیټه وي، نو همداسې به تل همیشه ښځې، اول ټول پښتانه یا ټول افغانان، بیا خصوصا ښځې په تورو تیارو کې ساتل کېږي. نو د ښځو نه هم باید خپلې هیلې د لاسه ورنه کړي، باید خپلو هیلو د رښتیا کېدلو دپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي. په اوسنیو شرایطو کې هم که څه هم دوی ته ډېره سخته ده، خصوصا هغه نجونې چې د زده کړو څخه منې شوي دي، نو دوی ته د دوی نه ماده هیله ده چې آنلاین ځینې کورسونه، مکتبونه جوړ شوي دي، دا چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، نو دوی کولی شي چې خپل کور نه پیل وکړي، مثلا د خپل کورنۍ نه هم کولی شي چې دوی لاسي کارونه شروع کړي. تر ډېره زه ورسره په تماس کې یم. ما یو څه وخت مخکې یو آنلاین بزنس شروع کړی و، بیا هغه نجونې چې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، دوی به ماته افغاني جامې جوړولې، ماته به یې لیږلې دلته، او ما به آنلاین موږ خرڅولې. نو د دوی سره کېدای شوی چې د ډېرو کورنیو سره مرسته کړې وای. ځینې هغه نجونې چې اوس په کور کې ناستې دي، مثلا کولی شي د لاسي صنایعو نه، د خیاطۍ نه، د ډېر نور داسې کمالونه دی لري، کولی شي چې په ټولنه کې مثبت واقع شي. او نجونې همدارنګه، کوم نجونې چې د درس نه منې شوي دي، هغوی که د خپل ناهیلي نه شي، یعنی په کور کې د ژړا، د خفګان، د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي، هغوی باید خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. هغه د که موږ وګورو، اوس ډېری کورسونه دي آنلاین، ډېری ښوونځي آنلاین دي، کولی شي هغو کې اشتراک وکړي، او تر څو چې هم مصروفې وساتل شي او ژوند کې لاسته راوړنه وي، نو دا به د دوی دپاره ډېره ښه وي.
بله، یا خو داسې کورنۍ دي چې هلته هېڅ نارینه نهسته، یوازې ښځه
مسئولیت لري په زینو کورنیو کې بیا نارینه همسته خو میرمنې د غوم په کور کې نول سوي دي اوس د دغسې کورنیو نارینه وو ته څه کول په کار دي له خپلو میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې دوی یو کار ځان ته پیدا کړي هم به بوختې وي او هم به له ډپریشنو نورو ستونزو نه دوی بېغمه وي څه رقم مرسته کولی شي
بالکل نارینه ملاتړ چې دی هغه تر ټولو مهم دی او هغه تر ټولو مهمه هغه چې دا د نارینه ملاتړ دی نو نارینه کولی شي د خپلو ښځو ملاتړ وکړي د هغوی لاسنیوی وکړي په کوم شیانو کې چې هغوی ستونزې لري په کوم شیانو کې چې هغوی مرستې ته اړتیا لري ورسره مرسته وکړه مثلا که اوس چېرې موږ فکر وکړو چې بزنس ته فکر وکړو د لاسي کارونه لاسي صنایع چې دوی خرڅوي دي دوی ته د شیانو آماده کول د موادو راوړل او بیرته وړل تر بازار پورې یا خرڅول په دې ټولو شیانو کې مرسته وکړه او تر ټولو مهمه اجازه ورکول دي موږ ډیری پښتانه یا ډیری افغانان چې دي هغوی ښځو ته دا اجازه هم نه ورکوي چې هغوی د کور نه حتی یو آنلاین بزنس ولري یا د کور نه د لاسي صنایعو بزنس ولري دا اجازه هم نه ورکوي یا د کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي نو په داسې شرایطو کې په کار ده چې نارینه تر ټولو نه زیات هغه د کور د دوی نارینه چې دی هغه د دوی لاسنیوی وکړي همدارنګه زموږ ټولنه چې ده هغه د ډېر وخت نه د ستونزو سره لاس او ګرېوان وي نو ښکاره ده چې د یو ملت هوساینه د وګړو له تعلیم سره مستقیمه اړه لري ښځینه طبقه چې د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي نن ورځې په ټولنه کې نقش صفر دی یعنی موږ میلیونونه کاري ځواک لرو چې د کار اراده لري وړتیا لري او کولی شي په یو نه یو شکل خلکو ته خدمت وکړي ولې د یوې ډلې د فکر او سیاست له وجې دا چې اوس په کور ناستې دي او همدارکه دوی ته اجازه نه ورکول کېږي نو دا د دوی دپاره واقعیا سخته ده نو په داسې حالاتو کې د کور نارینه وو ته په کار ده چې د دوی لاسنیوی وکړي او ملاتړ یې وکړي
که دغو میرمنو سره مرسته ونیسي لاسنیوی ونیسي حالات څومره نور هم خرابېدلی سي د دوو میرمنو وضعیت څه حد ته رسېدلی سي
نو لکه څنګه چې موږ ګورو یو خو د دوی د یو طرف نه د دوی رواني حالت د دوی هغه حالت زیات خرابېږي د بلې خوانه کورنۍ ستونزې هم ډېرې دي کورنۍ اقتصادي ستونزې که چېرې دوی په یو کار مصروف شي تر دې نه چې بېکاره کور کې ناستې وي هغه حتمي ده چې خپګان منځته راځي هغې کې دوی به فکرونه کوي کور کې بېکاري هر ډول فکرونه او خپګانونه منځته راوړي نو که چېرې دوی مصروفه وي حداقل هغه خپګان که خوب نه وي تر یو څه به د دوی ګټه وي څه به د دوی مصرفیت وي نو دا به د دوی لپاره ډېره ښه وي چې داسې زمینه ورته برابره شي
حاکم نظام ته به تاسو څه ویل ولرئ که څه هم اکثره خلک شکایت کوي چې دوی غږ نه اوري تاسو څه ورته وایئ چې له دې زیات د افغان میرمنو په حق باندې د کار په حق سترګې پټې نه کړي
د اوسنۍ ډلې له واکمنو څخه هم زما دا هیله ده چې باید نور په افغان نجونو په افغان ښځو دومره ظلم او زیاتی ونه کړي که څه هم کار او زده کړې د دوی شرعي حق دی که چیرې شرایط برابر نه وي باید دوی ته شرایط جوړ کړي که چیرې شرعي ستونزې وي هغه دې ورته حل کړي نو د دوی حق دې نه ترې اخلي او باید د افغان خویندو د افغان لوڼو حقونه تر پښو لاندې نه کړي او دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي چې دا تر هر څه بل مهم دي
بلې که داسې ونه شي د طالبانو اوسني نظام ته به زیان څه وي د دې کار چې د میرمنو په ټولو حقونو په تېره بیا د کار په حق چې باید کار وکړي باید یو څه پیدا کړي په دې دوی سترګې پټوي دغه کام داسې دوام وکړي خپله طالبانو ته څومره زیان رسوي
طالبان ته خو د اوس نه هم زیان رسېدلی دی لکه څنګه چې موږ ګورو ورځ تر بلې د خلکو نفرت د طالبانو نه ډېرېږي هغه خلک چې موږ یې ګورو په ښکاره یې ګورو چې مخکې طرفدار وو خو اوس په همدغو کارو چې د دوی کارونه ګوري دي که څه هم د نجونو په کار او زده کړو کې هېڅ ستونزه نه وه نو هغوی ټول د طالبانو مخالف شوي زه د طالبانو ځینې مشران پېژنم چې د هغوی لوڼې اوس هم په قطر او نورو هېوادونو کې لوړې زده کړې کوي ولې یوه افغانه یوه مظلومه خور د زده کړو اجازه ونه لري ولې په یوه افغانه خور په د سړک په سر سوال د سوال اجازه لري د کار اجازه نه لري نو همدغه هغه مسایل دي چې د دوی هغه ډېر ورته طرفدار و هغه خلک یې اوس مخالف دي باید چې نور افغان ولس افغان وروڼه هم نور باید له نورو نارو کار واخلي باید په دوی فشار راوړل شي چې تر څو مجبوره شي چې افغان نجونو ته د دوی حقوق ورکړي افغان نجونې هم لکه د نور نړۍ د نجونو غوندې او د نورو انسانانو غوندې زړه لري، احساسات لري، درد لري، ستونزې لري. او دا په ټوله نړۍ د افغان نجونو یا افغان ښځو حق دی چې درد احساس کړی شي او د دوی په وړاندې د روان ظلم مخه ونیول شي.
څه ډاډ به ولرو افغان ښځو ته، افغان نجونو ته چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی په کور ناستې دي، هیڅ نشي کولی، دوی ته به څه ډاډ ولري؟
تیارې پسې رڼا وینو، په خپګان، په تشویش، په ځان وژنې، په ځان ته زیان رسولو، په دې هیڅ هم نه کیږي. نو یوه ورځ به وي چې دا هر څه به ختم وي، دوی ته به د کار زمینه به برابروي، د زده کړو زمینه به وي. دا چې دا اوس یې حوصله وکړه، نو ریښه ده چې ځان مصروف وساتي، دا تیاری به ټول عمر نه وي. یو وخت کې به د دوی په ژوند کې لکه هر بیګا نه چې وروسته د هرې شپې نه وروسته رڼا وي یا سبا وي، همداسې به د دوی په ژوند کې رڼایي راشي. نو ضرور نه ده چې دوی تشویش وکړي، په تشویش هېڅ هم نه حل کېږي، په خفګان هېڅ هم نه حل کېږي. نو د موږ هم همدا هیله ده چې د ستونزو ټولې حل شي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې.
هیله کوم خوشحاله اوسې، تاسو هم بریالي اوسې همیشه.
درنو دوستانو، دا وه د یونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې وشوې او له موږ سره میرمنه وه د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی. تربیه پارزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
Mara gora sam 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 Mara gora sam 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 Vabavlam pa ham Vabavlam pa ham Maragura sam sam sam
sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam سندرایم زد جوان سندرایم گر زما پچم چم چم ید بد کا فرزویا زویا ید بد کا فرزویا مرد زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 بابوڑم پغم غم 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 بابوڑم پغم غم غم مرا گور سم 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 سم